ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي نن د زیارت ورځ ده او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې 12 نیټه ده روانه خبرونه سلام پښتونخوا کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان منور شاه سلامونه او نیکی هلې ومني د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قومي پلان په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د قبایلي سیمو د کډوالو او د ټاپي د تیلو د پایپ لاین د دې روانې خبرونې د سر موضوعات دي سو خوږې سندرې هم لرو خو اول خبرونه د منور شاه
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی د نیو اکشن پلان په نتیجه کې تر ډیره حد په هیواد کې امن ټینګ شوی دی او افغانستان وای غواړي چې د هیواد د لارې پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملی کړي شي هلته د امریکا صدر اوباما د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د لا نور طاقت د استعمال منځوري غوښته ده او اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وای د وسلوالو خلاف د نوی اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي پرون قومي اسمبلی تخپل وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل مرکزی او صوبایي حکومتونو او میډیا د اتفاق او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو په ترڅ کې د ګڼ شمېر ممکنه ترهګر بریدونو مخه نیول شوې ده نوموړي ویل وسلوالو ته د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې 1 کروڑ روپۍ نیول شوې او په دې حواله نړیواله ټولنې سره په همکارۍ زیاتولو هم کار روان دی چودري نثار زیاته کړه چې د نوي اکشن پلان د عملی کېدو راهیسې 2 مجرمانو ته پانسي ورکړې شو او نور 18 کسان به هم په نږدې وخت کې پانسي کړي شي نوموړی وایي په هیواد کې شپږ پېته ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه دي چې پر ضد یې کاروي شروع شوی دا راز د نفرت خوروونکي ویناو په تور کې تر دې دمه 2000 او شپږ 50 کسان نیول شوی دي د یادونې وړ ده چې د 13 دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د هیواد سیاسي مشرتابه په متفقه ډول حکومت ته واک ورکړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي د خیبر پختونخوا حکومت وایي ممکنه ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي دا خبره پرون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې نوموړي وویل
3501 چې دینو دا نایبرهوډ کونسل او ویلج کونسلز وی او د دې کې تقریبا 41000 خواو شابه نایبرهوډ کونسل او ویلج کونسل کې جنرال او ریزرو سیټ ممبران منتخب کیږي او 3000 نه برابر د ډیسټریکټ کونسل او تحصیل کونسل ممبران منتخب کیږي او دا دواړه چې منتخب شي نو دا به 44-45000 پورې ورسی
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت وړاندې ویلي وو چې دا انتخابات به با بایومیټریک نظام ترسره کوي خو سی ویلي چې دا عمل به په پخوانی روایتي طریقه سرته رسیږي افغانستان وای غواړي چې د دې هواد دلارې پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان نه د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زره عملی کړي شي د لړکې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان هندستان او ترکمنستان د معدنیاتو او پېټرولیو مزیرانو د ټیپی په نوم د دې ګیس پایپ لاین په حق لاندې لسمه ونډه وکړه چې پکې د افغانستان د معدنیاتو او پېټرولیو وزیر داود سبا ویل
د یو افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژې د دوړو اجرایي پړاوونو سره مرسته کوي او د ګاز له پیرونکو هیوادونو یعنی پاکستان او هند سره دغه پروژې په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نشي نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي
په دغه موقع د پاکستان د معدنیاتو او پېټرولیو وزیر شاهد خاقان عباسی رسنوی ته ویل دا منصوبه به خوښ شاسلور کال وخت اخلي چې په نتیجه کې به د پاکستان د توانایي مسلې هواري شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته پاستول شوی یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلوالي ډلې خلاف د طاقت د استعمالولو منځوري دی ورکړي صدر اوباما پرون په وایټ هاوس کې ویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگي ځواکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامله او دا چې دا د افغانستان یا عراق په سیر د یو بل ځمکني جنگ د منځوري غوښتنه هم نه ده نو موړي زیاته کړه
I believe this resolution can grow even stronger with the thoughtful and dignified debate.
دا وای په دې باور يم چې په سوچ فکر او په قدر د بحث نه پس به دا قرارداد لا نور قوی شي ځکه چې دا د دې وخت تقاضا ده. زه پر امید يم چې دا قرارداد به متفقه عملاتل ترلاسه کړي. د دې قرارداد منځوري بعد د درو کلونو پورې دوام لري تر څو چې بیا تازه شوي نه وي. په دې کې کوم جغرافیایي حدونه نه دي ټاکل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد یې لنډیوالو سترو قوتونو سره د اټمی پروګرام په خبرو کې یوې ګټورې نتیجې ته سترګې پلاره ده. روحانی دا خبره تیر ورځ د 1909 او یایم کال د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت وړاندې وکړه. د ویل ګټه دا ده چې ایران به د ناسمو او غیر انساني او قانوني بندیزونو د لری کولو په بدل کې د ښکار کړی چې اټمی پروګرام یې شفاف ده. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو سره منل ده چې په مارچ میاشت کې په کار دی یوې موافقې تورسیږي او د جون تر دیرشمه بیا تړون سره وکړي. د بیلاروس سرخار منسک د یوکرين روس جرمني او فرانس د مشرانو ترمنځ ترنګلې غونډه چې د پرون راهیسې د یوکرين په ختیځ کې د لس میاشتنی جنگ د ختمولو په غرض شروع شوې و په کوم پلان د سلاکیدلو لپاره تر نن ورځې جاری ده. په دې غونډه کې پیټرو پوروشنکو، ولادیمیر پوتین، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند ګډون کوي. د غونډې د شروع کېدو نه وړاندې پوروشنکو ویلي وو مخکې له هغه چې د یوکرين په ختیځ کې حالات د قابو نه وځي دا یې د مخنیوي اخیرنۍ مقرره دا اوتر دیدمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو سلام پختونخوا ته یو واره بیا ستړي مشي. د رواني خبرونې سنې مهم راپورونه دادي. چودر نثار وایي د ترهګرۍ پر ضد کاروایانې کامیابی سره روانې دي. تفصیل به یې خپنې غواوري. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر وایي بلدیاتي ټاکنې به مئی یا جون کې کیږي.
اپریل اخیر کبا شیڈول جاری کی اور جون فرسٹ ویک کی یاد مئی اخری ہفتہ کے امکان نش تاریخ ورک لے شی 3501 چی دینو دا بنائے بروڈ کونسل اور ویلج کونسلز وی
د هند، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تیلو د ټاپی پایپ لائن په اړه د پاکستان د تیلو وزیر وای دا پروژه ډیره ګټوره ده.
بنیادی طور پر ایک کنسورشن لیڈر کا انتخاب کر رہا ہے جو گیا چکا ہے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد.
او سو خوږی سندرې مو درلا هم راوړې دي. قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوړی. څنګه چې د خبرونې په پیل کې ویل چې چودري نثار ویلی دي چې د ترهګرۍ پر ضد باندې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو کاروایانې کامیابی سره روانې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل په اسلام آباد کې زمونږ همکار رابیا اکرم خان راکی او دا اوس را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دا. رابیا ستړي مشي، سهار دې په خیر او قدرت وې. چودري نثار دا خبرې چرته کړي.
ډیره مننه بابل صاحب. 13 ورځ قومي اسمبلی ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا و چې وسوالو خلاف د سکیورټي فورسز کاروایانو له وجې حالاتو کې بهتري راغلې ده او اوس هفتو کې د وسوالو لخوا حمله نه کیږي کم چې بدر امروزه په بنیاد کې دي. بابل صاحب، اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومتي کارکردګي په اړه د تنقید په جواب کې چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به موږ له اتفاق او اتحاد ضرورت وي او په دې لړ کې چې تر اوسه پورې کم ګامونه پورته کړی شوي دي نو په دې لړ کې صوبو د صوبو سره صوبو وفاق سره او میډیا کومک کړی دی. دا شان د داخله چارو وزیر ایوان ته وینا وه چې پاکستان کې شپېته ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه دي او پاکستان په تاریخ کې په وروندي سره په دې لړ کې منظم طریقہ کار روان دے. چودھری نثار علی خان پوینا چې په دغه شپږو تنظیمونو کې لس د ملګرو ملتونو د لسټ تنظیمونه هم شامل دي کوم چې ناقانونه ګرځول شوي دي. د داخله چارو وزیر وسله والو ته د پیسو د منتقلې په اړه چې دی ویل چې د دې مخنیوي لپاره کار روان دی او په دې لړ کې 2 کروڑ روپۍ نیول شوي دي او داسې 2 دېرش کسان هم نیول شوي دي. د پانسیانو په اړه خپل بیان کې داخله چارو وزیر زیاته کړه چې 2 وسله والو ته سزا ورکړل شوې ده او په 10 چې دی هغه عمل درآمد روان دی. دا شان د موبایل سیمونو تصدیق په اړه داخله چارو وزیر وویل چې 3 کروڑ سیمونو تصدیق شوي دي او په دې لړ کې د نورو 2 کروڑ تصدیق بچ دی هغه به د 9 اپریل پورې وکړی شي. چودھری نثار علی خان د مذهبي یا فرقهیي سکټرونو په بنیاد درج کړی شوې مقدمو په اړه زیاته کړه چې هون ملک په دې لړ کې تقریبا 3000 مقدمې چې کوم دي هغه درج شوي دي او په دې لړ کې 2500 ملزمان هغه هم نیول شوي دي.
ربیع دا خود چودھری نثار علی خان هغه څرګندونه وی چې خو داوی کوي تاسو د غلطه کې آیا د دا داوی تاسو ته په ځمکه باندې ښکاری په حقیقت کې په دې اړه باندې واقعي څه ګامونه تر سترګو کیږي؟
بابا صاحب د حکومت لخوا چې کوم کمیشن پلان تر لاندې اقدامات اوچت کړی شوي دي نو که سکیورټي تاسو وګورئ د سکیورټي انتظامات هغه سخت کړی شوي دي که هغه په سکولونو دي که هغه په مهمو ودانو دي او که هغه کاروایانې کېږي. دا شان د اسلام آباد پولیسو لخوا هم چې دي هغه کاروایانې شوي دي او ځینې خلک یې په دې لړ کې نیولي دي.
ډېره ډېره مننه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ همکار رابع اکرم خان واجد د اسلام آباد نه راته تفصیل راکولو چې 13 ورځې د قومي اسمبلی په یو غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د تنقیدونو نه پس چودھری نثار علی خان ویل چې دغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په کامیابۍ سره روان دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورو یو بل موضوع تر تاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال باندې په دغه صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه باندې یو خبري غونډې ته وینا وکړه. دا غینه پسې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې په دغه ټاکنو د سکیجول او د دې په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار غلام غوس ته ویلې ده. زموږ غلام غوس ته پوښتنه کړې ده چې تاسو د بلدیاتي ټاکنې به کله کوئ؟ نو عنایت الله خان وایي
اپریل اخیره کې به شیډول جاری کیږي او جون فرسٹ ویک کې یا د مې اخیری هفته کې امکان نشته تاریخ ورکړل شي. 3501 چې دینو دا بنای بروډ کونسل او ویلج کونسلز وی او د دې کې تقریبا 41000 خواو شابه نیبرہڈ کونسل اور ویلیج کونسل کے جنرل اور ریزرو سیٹ ممبران منتخب کی گئی. 3000 نہ برابر ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل ممبران منتخب کی گئی. ادا دوارا چی منتخب شی ندا با تقریباً دغا 44-45000 پورے برسی نیبرہڈ کونسل اور ویلیج کونسل لیول مانے مڈارک کی گی اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل کے پارٹی اسٹرینتھ مانی کی گی.
اور تاسو چی مخ کی کم دا بایو میٹرک نظام خبر کولا نو پا آغی کی دا که الیکشن کمیشن آغی ستاسی سرا ولی و نمانلا
الیکشن کمیشن وی چی بایو میٹرک سسٹم فیزیبل نده دلتا پا خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کی فیلال اور دا غیر پارا تیاریانی هم نشتا دے دا غیر پارا تیاریانی کول غواری دو دے وجنا بایو میٹرک سسٹم دو وجنا زمانگا الیکشن تاخیر خکار کے دو نو مونگا دا فیصلہ اکلا چی مونږ الیکشن پر روایتي انداز باندې کوو کنونشنل سیستم باندې کوو.
نه هغه سوې چې دا ولې دا نشي عمل کېدلی بایو میټریک نظام په دې محل باندې
هغه چې ټیکنیکل مسلې دي یو خدا چې د ډیرو خلکو پنګ دغه تم امپریشن نشته بل چې کوم تم سړي نو هغه کټتي دا هم سهل نشته بل چې کوم مهندی دا د زنانه پلاس لګي هغه هم نه ریکګنایز کیږي چې کوم نو مزدور ګټه دا وصولې دلې دا آغا میں ریکگنائز کی گی. دغه شانتی د بایومیٹرک مشینانو خبر چې دغه پروکیورمنٹ گرانٹ کار دے او هغه بایومیٹرک مشینان چې دینو ارزه کې خود بجلی نشته دے بل هغه چارج کولو دغه درن کولو مسله دا داغه لپاره د خلکو د ټرین کولو مسله ده ډیر هزار ها مسلې دي
عنایت صاحب دا ځل به یو منتخب سیاسي حکومت چې کوم دی نو هغه به بلدیاتي دغه کوي ټاکنې کوي نو د دغې حواله سره تاسو څه وایئ
زما خیال ډېر خوشاین خبره ده د پاکستان کې د سیاسي نظام استحکام طرف ته اولی ګام دی په ډسټرکټ کونسل او په تحصیل کونسل لیول باندې به په سیاسي بنیادونو کیږي
جی
ویلج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کې به په غیر سیاسي بنیادونو کیږي
جی او پدی کې به مخ کې زیات تر چې بلدیاتي ټاکنې به کېدل نو ممبران به خرسېدل او پاغه کې بلکه داغه کېدل داسې درغلیانې شو ته وای نو دا هغه د مخ نه ولول لپاره سر سټرکچر جوړ کړی شوی دی
ګور څوک چې د خپل پارټي اگینست سپورټ ورکړي تحصیل کونسل او ضلع کونسل خو د پارټي په بنیاد منتخب کیږي او هغه بلکه ضلع ناظم او تحصیل ناظم منتخب کوي نو که څوک د خپل پارټي اگینست سپورټ ورکړي نو هغه به د خپل سیټ نه چې د لاسینځي او دا وټونو په ډاګه کیږي پټ باندې کیږي سیکرټ ووټ باندې کیږي
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم یو لسو بجو
تان دې هلی
په پاو کم دوه بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوزم کو دغه ټول خبرونه تاسو د مو په پاړه mashalradio.com باندې هم لستلې او هم اوریدلې شي ورته تاسو په یو بل راپور تر راغرو د افغانستان پاکستان هندستان او ترکمنستان د معدن او پټرولیم وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره ملاقات کړي او د ټاپي ګیسو پایپ لاین د پروژې د عملي کولو او دغه پروژې اړوند په یو لړ نورو مسلو خبرې کړي دغه غونډې پاړه د مو همکار ربیع الله شفق دا راپور را لګل
د ټاپي د پروژې د مشر یا د افغانستان لاره پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غاز د انتقال د مشرانو کمیټې د چهارشنبه پر ورځ اسلام آباد کې سره ولیدل او د دې پایپ لاین جوړولو د پروسې په عملي کولو او همدارس په یو نور مسایلو خبرې وکړې دغه څلور اړخیزه غونډه چې د پاکستان افغانستان هندستان او ترکمنستان د پټرولیم وزیرانو پکې ګډون کړی و د افغان پلوي مشر د معدن او پټرولیم وزیر داود صباح پر غاړه وه چې د ټاپي پروژې په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود صباح غونډې ته په وینا کې وویل چې هیواد د دغې پروژې د پلي کونې غوښتونکی دی نو ځکه هڅه کوي چې دغه خبرې اترې نتیجه ورکړي او د پروژې کار ژر تر ژره پیل شي د یو افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې دغه پروژې د دوړو اجرایی پړاوونو سره مرسته کوي او د غاز له پیرونکو هیوادونو یعنی پاکستان او هند سره دغه پروژې په پلي کولو کې همکاري ته چمتو دی افغانستان دې ته اندېښمن دی چې که چیرې دغه پروژه په خپل ټاکلي وخت کې پلی نه شي نو دا هیواد به له یوې نوې ستونزې سره مخ شي نو موږ وایو چې باید په دې لړ کې بې ځایه وخت ضایع نه کړل شي او ژر تر ژره دا پروژه پلی شي له بلې خوا د پاکستان د معدن او پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی وایي چې پاکستان د دغه پروژې پیل د یو نړیوال کنسرسیوم له لورې غواړي ځکه چې دغه څلور واړه هیوادونه سناسا امنیتي سیاسي او تخنیکي ستونزې لري نوموړي په دې اړه وویل دی وایي په بنیادي توګه د ګاز د پایپ لاین د غځولو لپاره د یو کنسرسیوم ټاکل اړین دي ځکه چې دغه څلور هیوادونه خپلې ځانګړې سیاسي تخنیکي او امنیتي ستونزې لري او یو خپلواک شرکت نشي کولی دغه کار ترسره کړي ځکه چې دغه پروژه ډیره لویه ده چې نږدې لس میلیارده ډالر پانګونه پرې کیږي باید یو کنسرسیوم جوړ شي چې موږ د هغې په لټه کې یو دا یو غټه پروژه ده چې نږدې څلور کاله وخت به ونیسي او د پاکستان د مسایلو په هواري کې به مرسته وکړي په ان حال کې د افغانستان هندستان او ترکمنستان د معدن او پټرولیم وزیرانو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او همدارس د دې هیواد د نورو چارواکو سره هم کتلي او د ټاپي پروژې پر پیل ور سره خبرې کړې دي نواز شریف د یادو هیوادونو استازو ته ویلي چې پاکستان له افغانستان ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبې په تیزۍ سره کار بشپړول غواړي ځکه چې دا د ټولو هیوادونو لپاره ګټوره ده که څه هم د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې ټاکل شوی په دغه غونډه کې بعد د پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه کیږي او همداشان اخیری پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکړل شي خو په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د استازو د غونډې په اړه لا تر دې دمه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې او همداراز په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې نو ځکه د دغې غونډې د بریا او لاسته راوړنو په اړه سویلو وخت مخکې دي د یادونې وړ ده د دې پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره تیریږي چې که چیرې پروژه عملي شي نو زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلیمان غړي وایي چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو واپسي لپاره چې حکومت کومه نیټه ورکړې نو باید چې پر د متاثرینو واپسي یقیني کړی شي. بلخوا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس وایي چې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شو خلکو واپسي به د راتلونکي کال د مارچ میاشت پورې مکمل کړی شي. نور تفصیل په احمد العراقی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې د سفران وزیر ورته باور ورکړو چې یو کال کې دننه دننه باید قبایلی سیمو ټول به کور شوي خلک خپل خپل سیمو ته ولېږي.
دا کمیټینګ چې وشو دا د پټیکولر ایډی پیس په اړه کې او په دې میټینګ کې موږ دا ویل چې په کال کې دننه دننه دا ټول ایډی پی چې سمې دي 25 لک په 25 لک دا بیرته واپس کورون ته ځي. نه پوهېږم چې ولې دا رکاوټ جوړ شو دی باړې باندې کې چې 4 تاریخ ورکړې دی په کار چې 4 تاریخ باندې تلی وې دي به یو امید پیدا شوی او کدا چې اوسې چې یو تاریخ ورکړل شي بل تاریخ ورکړل شي او بیا پاغه کې عملی جامه ورکړل نه چې د خلکو په وړاندې شکونه پیدا کیږي. خو موږ به کوشش تایید پارلیمنٹیریان چې موږ په کال کې دنه دنه خپل آی ڈی پیز د پر بند بسو.
د خبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي ناصر خان نه چې کله مشال ریډیو ته پوسو کړو چې باړې متاثرینو واپسی ولې د ځان ښکار شو نو په جواب کې نوم وړي وایي
حکومت بار بار اعلان کوي دا سه د وزیرستان مسله را دا سه د نور آی ڈی پیز دا خو ان شاء الله زه پوره پر امید يم چې لټواله پکې ضرور غالب امکان دے چې واپس به داخل روان شي مختلف مرحلو کې ان شاء الله چې کم پروگرام جوړ شوی ری وړاندې ورستو کېدای شي او آی ڈی پیز به واپس پلو کورنو لږ.
د کورمه ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي
آی ڈی پیز په حواله سره کومې خبرې وشولې بالکل مونږ ته افسوس هم ده او مونږ جواب دی هم یو خو مونږ سره هیڅ قسم ته دا گورنر کې پی کې نه مشوره کوي نه نن ورځې پر ایف ڈی ایم ای سره کې نه ولوي. دا خو د مونږ ډېر شکر گزار یو دی سپیکر صاحب او د چیئرمین سینټ هغه دا یو سپیشل کمیټي جوړه کړه چې پای کې فاټا پارلیمنٹری سینټ او د قومي اسمبلی خلک کې نه ولو ندین آباد ان شاء الله کوشش وکاو چې خپل خلک خپل لکو ته صحیح طریقې سره ورسو.
مشال ریډیو چکلا د سفران وفاقي وزیر لیفټننت جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ نه تپوس وکړو چې د باړي او شمالي وزیرستان د متاثرینو واپسی ولې د ځان ښکار شو.
15 فبراير کوه باړي باندې لږه واپس
په 15 فبراير د باړي د متاثرینو واپسی شروع کوي دین کې وا خو اوس کې دي شي چې دوی واپسی هفتې له 100 ورځې لپاره وزن ډول شي او تر څو چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو د واپسی خبره ده نو هغه به د فبراير په ځای مارچ میاشت کې شروع کیږي ځکه چې حال ته موسم ډېر یخ دی او کله چې دوی واپسی شروع شي نو د ترانسپورت د کرایې سره سره به دوی ته د کورونو جوړولو لپاره 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي او یو کال کې به دننه دننه د قبایلي سیمو چې څومره متاثرین دي دوی به واپس خپل سیمو ته ولېږلی شي.
یاد دی چې د 13 میاشتې په 1 نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ خبري غونډې ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو واپسی به د فروری میاشتې د نمایي نه شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدم کوم د کډوالو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کورمه قبایلی سیمه کې علي شیرزو او د زومشت متاثرونو واپسی به پر روان اپریل میاشت کې کیږي. چارواکي وایي د متاثرونو واپسی به د رجستریشن کارت په لارې کیږي. په سیمه کې ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه یې بلاک شوي دي. دغه متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې داسې چې د واپسۍ نه مخکې د دوی د بلاک شوو کارډونو مسایل حل کړي چې پتلو کې ورته څه مسله نه وي. نور حال د طارق اورګری په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې علي شیرزو او د زوی موسیمو متاثرینو واپسی به اپریل میاشت کې کیږي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چارواکو په خبره د سیمې متاثرینو واپسی به د رجستریشن کارت په لارې کیږي. خو بدرانی کیمپ کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې یو مشر محمد زمان خان بیا مشال لوډیو ته وایي ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه یې بلاک شوي دي او خپلو سیمو ته د واپسۍ لپاره فکرمند دي. دانش شزو سیمی ضیاء الحق مشال لوډیو توای کله نه دا ورودلی دی چې دانش شزو او زوی مش متاثرین واپسی به پیل کیږي. نو ډیر خوشاله دي خو بیا دې ته ډیر خفه دي چې د دوه واپسی به نه کیږي ځکه چې رجستریشن کارت بلاک شوی دی.
کارت کوم بلاک چې دا مت مشکلاتي چې تا کیا مشکلاتي بل سامان نه ملایي
مواد نه ملایي. په دې اړه د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د متاثرینو کارډونه زیاتره د نادره محکمې لخوا بلاک شوی دی. په سیمه کې د ادارې یو مشر چارواکي شادراز مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په واپسۍ کې د سیمې متاثرینو ته داسې هیڅ قسمه ستونزې نه وي. واضح دی چې په 2009 او په 2010 کال کې د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د علي شیرزو او زوی موسیم متاثرینو خپل کورونه پرېښي وو. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د علي شیرزو او زوی موسیم سیمونه به کور شو کورانه او شمیره شاو خو سالو زره دا چې په دې کې تشپک سو پورې متاثره کورانه په کمپونو کې اوسېږي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی او تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې نه به کور شو خلکو یو مظاهره کړې ده. دغه مظاهره چن سوې د دې وختنې سيدي ولې دې مظاهره کړې ده؟ شبیر جان دغه مظاهره ته ورغله نو راځي چې دغه متاثرونو خبره وکړو.
زه محمد واز مینوم ده شلبر کام سره تعلقات ساتم. پدے باندھے احتجاج کی چی مکتا سیم نہ ملائے گی لائمو باڑی کی باشیم دی لما سیم دی وہ والا کا دے بیان دے رقم سراشتا ہے نو واپس زبر سنگھ لا چی مکتا علاقہ کریر نی نو سنگھ لا چی حکومت دی کے باندھے لا چی دل دا پولیٹیکل سے ورتا ونی دی گوتی دے جنو گن کا بانو لگا ونی دی چدا دی راشی منگا علاقہ کلیر دا نو پس طریقہ باندھے لا چی منگا
زمان مختار محمد دے بڑے خبر جس تعلق ساتم مو چکم احتجاج کرے دے کام دے باندھے
پاؤڈر بنے ہم جب پاؤڈر بیچ لوں پلوا ٹھانا ڈرامہ خبر دارو سیم نہ کر زدر میں بیل پاگ بنے نہ پیغم تو میں لوگ جو بن جائے نہ جب میں پسیم بن جائے تم معلوم شم مشیم بیل کھول نہ کر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پاوے پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی اوس تفتوڑان دیکھو دا شاہ سوار اوس ستارہ یونس پاگ باندے دا سندر
گل دیا رانی واخلو گورا محبت پاندی دنیا دنیا گورا محبت پاندی دنیا ڈولا بادانا من سبا دمی ملنا بہے زندگی گراندا من سبا دمی ملنا بہے زندگی گراندا
بہے دمی مینا چنشی سب مزہ سب خنشی
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی ستاره یونس او شاه سوار نمو سندره اوریده او د نهنیمه بجو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصار علي خان ویلي د وسلوالو خلاف د نوي اکشن پلان لاندې د کاروایانو په نتیجه کې په دې هواد کې د ترهګرۍ پیخې ډېرې کم شوې. پرون قومي اسمبلۍ ته خپل وینا کې نوموړي ویل چې تر دې دمه 22 وسلوالو ته پانسي ورکړل شوی او د نفرت خورونکو ویناو په تور کې 2055 کسان نیول شوي دي. داراس په هواد کې شپېته تنظیمونه ناقانونه ګرځول شوي او پر ضد یې کاروایان جاري دي. د خیبر پختونخوا حکومت وايي ممکن ده چې په دې صوبه کې د جون په اوله هفته کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د بلدیاتي بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په دې انتخاباتو کې به د سباندې 3.5 یونین کونسل لپاره رای اچول کیږي. د افغانستان د مدنیاتو او پټرولیم وزیر داود سبا وايي غواړي چې د دې هواد د لارې د ترکمنستان نه پاکستان او هندوستان ته د ګیس پایپ لاین منصوبه زر تر زر عملی کړي شي. نو مولیدا سرګندونه د ټیپی په نوم د دې ګیس پایپ لاین په حق لا پرون په اسلام آباد کې د سلورو واړو هوادونو د مدنیاتو او پټرولیم د وزیرانو په 19 غونډه کې وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما پرون کانګرس ته پاستول شو یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې خلاف د طاقت د استعمالولو منځوري ورکړي. نوموړي پرون په وایټ هاوس کې ویل په دغه قرارداد کې په شام او عراق کې د جنگي ځواکونو پر ځای کولو خبره نه ده شامله او دا چې دا د افغانستان یا عراق په سیر د یو بل ځمکني جنگ د منځوري غوښتنه هم نه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هواد یې له نړیوالو سترو قوتونو سره د اټومي پروګرام په خبرو کې یوې ګټورې نتیجې ته سترګې په لاره دی او د بیلاروس سرخار منس کې د یوکرین روس جرمني او فرانس د مشرانو ترمنځ ترنګلې غونډه چې د پرون راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د لسمیاشتنی جنگ د ختمولو په غرض شروع شوې و په کوم پلان د سلا کېدلو لپاره تر نن ورځې جاری ده.
اوریدونکو منور شاو چې د خبرونو لنډی درته وړاندې کولو او د پاکستان خبریدونکو د زینو رسپانو نننو اداریو ته احمد الله کتنه کړی را دي چې دا وره
آج ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د ګیس په بحران او نو منسوبو لیکلې ده. اداریه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه زر تر زر عمل درآمد غواړي او دا منسوبه په وخت مکملول د سیمې د ټولو ملکونو لپاره یو شان اهمیت لري او دا منسوبه به پاکستان کې د ګیس کمی کې مددگار ثابت شي. اداریه لیکي چې زموږ په ملک کې د صنعتي پیداوار په لاره کې یو غټ خنډ د توانایي بحران دی. زموږ انډستریانو ته بجلی او ګیس د ګرانو نرخونو باوجود په مقرره مقدار کې نه ملاویږي چې لوجه نه صرف پیداوار کې کمی راغلې ده بلکې په اکثره سیمو کې کارخانه بندې شوې دي او په زورګونو مزدوران بیروزګار شوې دي. د تر څنګه په کورونو کې ګیس استعمالونکي د ګیس کمی سره مخ دي او سی ان جی سېکټر هم متاثر شوې ده. ادارې زیاتوي چې حکومت لپاره کار دي چې د توانایي بحران خاتمه لړکې دي په ټولو منصوبو په وخت کار شروع کړي او د لپاره د ایو کړنلار جوړ کړي چې پکې د صوبو او وفاق ټولې ځمېدار ادارې شامل کړي. د تر څنګه د بجلی او ګیس ضایع ولو او د غلا مخنیوي د هم وکړې شي. مشرق ورسپان خپل اداریا د بلدیا ټاون په پیخیلی کړی دا. اداریا لیکي چې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي پیپلز پارټي ام کیو ایم او د ملک نورو ګوندونو مشترکه ذمہواری ده چې د تحقیقاتي ټیم راپور مخې ته راتلو وروسته حقیقت دی تسلیم کړي او چې کم خلک په دې پیخه کې ککړ دي نو د عدالت د لارې دی ورته سزا ورکړي شي. اداریا زیاتوي چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د بلدیا ټاون پیخې لړکې خپل ذمہواریاں پوره کړي او متاثر خاندانونو ته د انصاف ورکړي. ایکسپریس پانی خپل اداریا د غیر ملکیانو بینک اکاؤنٹونو په سارن لیکلې ده. اداریا لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په هدایت د کومو غیر ملکیانو بینک اکاؤنٹونو معلوم کړی شوی دي. نه صرف د دغه نشاندهي دی وکړی شي بلکې دا خبره دی هم په ډاګه کړی شي چې دوی اکاؤنٹونو څنګه خلاص کړل او د آمدن ذرایع یې څه دي. اداریا لیکي چې داسې غیر ملکیانو د بینک اکاؤنٹونو پلټنې دی وکړی شي او چې څوک هم په څه قسمه ناوړه ګامونو کې ککړ وي نو په ضد دې سخت نه سخته کاروایی وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوسن کوم شاله لري ته وګي د انساني حقوقو د سار د ادارې یو راپور وايي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې یو شمیر ملزمان داسې شته چې کیسونه غیر واضح دي. په کار ده چې د دوی په مقدمو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه خپل یو لیکنه کې وايي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت ختمېدو باوجود امنیتي ننګونه شته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وايي پاکستان کې چې د مذهب د سپکاوي په تور سمره خلک نیول شوی په هغه کې د زنو کیسونه ډیر غیر واضح دي او په کار دي چې په هغه د مذهب د سپکاوي خلاف قانون عملی کولو کې د احتیاط نه کار واخیستل شي. د دې ریپورت تر مخه د لړکې د پنجاب عدلیه د 500 کسانو فهرست جوړ کړي چې د مناسب قانوني مرستو د نشټوالي لوجه د مقدمو سره مخ دي. دا راز دغه ملزمانو ته چې زیاتره یې نفسیاتي ناروغان دي د پنجاب صوبایي حکومت به قانوني مرسته ورکوي. دا ریپورت زیاتوي چې د صوبایي حکومت دا ګام یو علامتي خبره ده ځکه چې په پنجاب کې اوس هم خواوشا 225 کسان د مذهب د سپکاوي په تور کې د مقدمو سره مخ دي. د پاکستانی قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن کسانو ته د مرګ سزا هم کېدلی شي او تر دې مهال په دې کیسونو کې نور لس کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د صدر باراک اوباما انتظامیه په دویم وار د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو د منسوبې رفتار په روکولو باندې غور کوي او داسې ښکاري چې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت د ختمېدو باوجود په افغانستان کې د پام وړ امنیتي ننګونې شته او د دې هواد نه په مکمله توګه د ځواکونو د استلو سلسله کې به دغه هواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال جون کیمبل ته د فیصله کولو ډیر واک ورکړل شي. ورسپانه لیکي صدر اوباما په 2014 کال کې د افغانستان نه د ځواکونو استلو پلان په داسې حال کې اعلان کړ چې په دغه هواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر اشخړه روانه وه او زیاتره خلک د آینده امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن وو. د دې ستونزې له وجې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو معاملہ هم د ځان اخکار شوی و. د ورسوانی په وینا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په 13 دسمبر کې د کابل د دورې پر مهال افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو په اړه ویل چې په 2015 کال کې به په دې هیواد کې 10000 او 800 امریکایي ځواکونه پاتې وي او زیاتره به د افغان ځواکونو د تربيت او لارښوونې کردار ترسره کوي. په افغانستان کې تر ټولو زیات شمیر امریکایي ځواکونه په 2011 کال کې وو چې شمیره یې خواوشا 100000 ته رسیدلې و او دا مهال په دغه هیواد کې یوازې 10000 او 600 امریکایي ځواکونه پاتې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر د هغه د امنیتي سلاکارانو د ډلې او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قماندان په یو غونډه کې له افغانستانه د امریکایي پوځونو د ایستلو مسله څېړل کیږي. د راپورونو له مخې امریکا غواړي چې په دې باره کې مخکې تر دې پریکړه وکړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ورشي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې اورو.
سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواد وباسي. واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور له مخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې هغه څه تیر وطن ونه کړي لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځان ولسمشر وباسي دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستانه د خپلو پوځانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی و. په دسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته اعلان وکړ چې 1300 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. په دې شمنه کې د پوځیانو شمیر تر پخواني ژمنی زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په دسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت په بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې عزم کې بدلون را نولي چې د 2018 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د یوه مسؤل خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي او د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکارانو ډلې دې ته پام دی چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې موسم را رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوی نومول شوی وزیر اشتن کارتر چې کله تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل پلان تشریح کاوه نو وی ویل که چیرته کانګرس د ته د اعتماد رایه ورکړي دی غوره ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر جدول له سره غور وشي. ویل کیږي چې امریکایي چارواکي په دې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په اړه پریکړه مخکې تر دې وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غني امریکا ته ځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې اشرف غني به د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د نیټو ځواکونو جنگي مشن تر کال پای ته ورسېدو تیر کال پای ته ورسېدو او اوس په دغه هیواد کې د امریکا رول محدود شوی دی. دا پوښتنه مخې ته راځي چې آیا چین په سیمه کې ګړندی رول لوبولو ته مخې ته دی راتلل غواړي که څنګه؟ په دې اړه ملي حامیرزاده د سیمې د چارو کارپو تلت مسعود سره مرکه کړې او په سر کې ترې په سیمه کې د چین د ممکنه فعال رول په اړه پوښتلې دي. نو ښاغلی مسعود وایي
پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې استحکام مهم ګڼي ځکه چې افغانستان مستحکم وي نو پر پاکستان او چین به یې مثبت اثرات وي ځکه خو پاکستان او چین له یو بل سره تعاون غواړي. تاسو ته معلومه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم ډیر مضبوط دي او د ډیره حده یې ستراتیژیک معاشي او سیاسي مقاصد یو دي. نو ځکه له افغانستان سره په ګډه د کار کولو سره د دغه هیواد حالات د ښه کولو کوشش روان دی. زما په خیال د اوسني کانفرنس مقصد هم دغه و او اوس چې له هیواد امریکا وزي نو دا ضروري ده چې چین پکې خپل کردار ادا کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا چین په سیمه کې یوازې تر اقتصادي حد دلچسپي اخلي او کله امنیتي لحاظ سره هم سرول لوبول غواړي؟
چین لا اول نه په اقتصادي پلوه په افغانستان کې کار کوي. مثلا د میسو کان پروژه ده، د غشان سړکونو بنیادي ډانچه جوړولو کې هم چین هلته مصروف ده. له دې سربېره چین غواړي چې په امنیتي برخه کې هم له پاکستان سره مرسته وکړي. نو موږ دا فکر کوو چې اقتصادي او معاشي لحاظ سره به افغانستان مضبوطیږي او چین کې صلاحیت شته چې دغه هیواد ته ګټه ورسوي. نو دا یو ښه خبره ده. بلخوا تاسو په دې پوهیږئ چې پاکستان په افغانستان کې تر ډېره حده د هند اثر رسوخ سیوا کېدل نه غواړي.
تاسو راته په سیمه کې د چین د فعال رول په اړه مهمې خبرې په ګوته کولی شئ؟
مهم خبر خدا دی چې یو خو بچین غواړي چې تر څومره حد هم ممکن وي په پاکستان، افغانستان او منځنی ختیځ باندې له اقتصادي لحاظ سره زیات اثر وي ځکه چې چین د دې صلاحیت لري. بل لحاظ سره چین دا فکر هم کوي چې دا د دلچسپي خبره ده. دا یو مهمه خبره په دې هم ده چې موږ یې مخکې نه ذکر نه دی کړی چې یو غور او د مسلمانانو اکثریت لرونکي سیمه سینکیانګ ده، چرته چې ځینې چینایي مسلمانان د ریاست او حکومت خلاف بغاوت کوي. نو که د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او همکاري خوي نو دا به هغو ته ممکنه نه وي چې د دلته نه څه قسم مرسته ترلاسه کړي او پناهګان استعمال کړي.
که موږ دې حالاتو ته وګورو نو آیا دا ویلی شو چې چین د امنیتي او بیا ودانۍ په چارو کې د امریکا ځای اخیستل غواړي؟
هغه شان خو نه، ځکه چې د چین فلسفه او خارجه پالیسي هغه له امریکا نه تر ډېره حده بدله ده. خو دا ضرور ده چې چین به اقتصادي او معاشي اړخ ته زیاته توجه ورکوي او دا ظاهره خبره ده چې چین په دې سیمه کې خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي ځکه چې د امریکا له تک سره ورته یو موقع ملو شوی ده.
که
د پاکستان او چین ترمنځ 15 بلین ډالر پروژې خبرو کو، نو آیا د دې د عملي کولو لپاره په پاکستان کې د امنیتي ستونزو د لمینځ وړلو په برخه کې به چین له پاکستان سره مرسته کوي که څنګه؟
بالکل، چین به د پاکستان مرسته ضرور کوي. او تاسو وکتل چې چین په مالی لحاظ سره له اول نه د پاکستان مدد کوي. د چین به دا کوشش وي چې په پاکستان کې دننه حالات ښه وي. د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور فایده هم په هغه صورت کې رسیدې شي چې د پاکستان کورنی حالات ښه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، په دی ډیپلومیټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمد زید ډیورن کرخې دواړو غاړو ته میشت پښتنو ترمنځ په سوشل میډیا یعنی فیسبوک او ټویټر باندې د اختلافي بحثونو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالان وایي باید دواړو طرفونو پښتانه دا فکر وکړي چې د دوی له کرکې ډک بحث خاص نه د دوی د ګډ دشمن په ګټه نه تمامېږي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
په ډیپلوماټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمد سی خپل ګډه مقاله په اصل کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بری درسته پر ټولنیزه میډیا په خاصه توګه فیسبوک باندې د ډیورنډ دواړو غاړو پرتو پښتنو ترمنځ د منفی بحثونو په اړه لیکلې ده. دوی وایي دغه سی منفی بحثونه او تورونه دواړو غاړو ته مش پښتانه سره ویشي او له یو بل څخه پردي کوي. د لیکوالانو په خبره پر پېښور سکول تر بری درسته ځینو افغانانو خپګان څرګند نه کړ او ځینو ستو افغانانو ته موقع پلاس ورغله چې پر پاکستان نیوکی وکړي. خو دوی زیاتوي بل خواته د پاکستان له لوري هم دغه سي کرکات څرګنده سو. دلته دوی پر پاکستانی ټلویزیون د پېښور د پېشي د یو اغیزمن سوي کس د کړي خبري حواله ورکوي چې په ژړغونې ژغې غوښتنه وکړه چې افغانان دي له دې هېواد وایسي. د لیکوالانو په وینا دغه سي یو غوښتنه خفا کوونکی کنفیوژن هم په ګوته کوي. خو په دې کې د اغیزمنو میندو او پلرونو هیڅ ګناه نشته چې د پاکستان او افغانستان پر پیچلو حالاتو نه پوهیږي. د مونا نصیر او عزیز امین په وینا دا د دواړو ملکونو میډیا ده چې د عادي خلکو د فکر اړولو راړولو بیانیه جوړوي. لیکوالان دلته د افغانانو د هغ خفګان ذکر کوي چې وايي په پاکستان کې میشتو پښتنو د افغانستان پر ستونزو کله هم زړه نه دی سوځولی. خو د دوی په خبره افغانان په دې نه دی پوه چې په خپل په خیبر پښتونخوا کې تر 20,000 زیات کسان وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دوی زیاتوي چې د افغانانو د خبره سمنه ده چې ګواکې د خیبر پښتونخوا او فاټا پښتانه د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه دي چې پر دوی تیری کوي. خو د لیکوالانو په وینا رښتیا خبره دا ده چې پښتانه که په پاکستان او که په افغانستان کې میشتي دواړه غاړو ته دوی ځپل شوي دي. دا شان لیکوالان وایي په خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان که وایستل سي نو دا به د خیبر پښتونخوا اقتصاد چې وار لمخه د وسلوالو طالبانو له وجې متاثره شوی دي نور هم اغیزمن کړي. مونا نصیر او عزیز احمدزی پښتنو ته مشوره ورکوي چې پر ځای د دې دوی د یو بل پر ضد منفي خبرې وکړي باید د دغه سی یو سوچ مخه ونیسي او داسې مثبت پوهاوی او خواخوږی خور کړي چې هغه د دواړو غاړو پښتنو په ګټه تمام سي. دوی وړاندیز کوي هغه خلک چې پر ټولنیزه یا سوشل میډیا منفي خبرې کوي باید تر کولو لمخه له ځانه دا وپوښتي چې آیا پښتانه چې کلچر، ژبه، نسل او جغرافیه یو ده نو آیا دغه سی یو خبره چې کرکه او نفرت زیږوي د دوی په ګټه ده او کنه؟ د مونا نصیر او عزیز احمدزی په وینا منفی خبرې کوونکې د پښتنو په خپل منځ کې فاصله زیاتوي. د افغانستان په بیا ودانی او رغونه کې د پېښور او کوټې پښتانه مهم کردار ادا کولای سي. د لیکوالانو په خبره ماشوم که په پکتیا او که په پېښور کې وژل کیږي دواړه اغیزمن دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د مومندو قبایلی سیمې چارواکي وایي چې د وسلوالو د دې ایجنسۍ په یک غونډو میزای کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الودولی چې په نتیجه کې د مرکز ودانۍ نړېدلې او طبي حالاتو ته هم زیان رسېدلی دی. دوی وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې وسلوالو تر 1200 زیات روغتیایي مرکزونه تباه کړي دي چې دا لړۍ لا دوام لري. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښوره دا راپور رالېږلی.
وسلوالو د ډیورن کرخې ته څیرمه د مومند ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د مرکز ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د مومند ایجنسۍ د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو د سې شنبې پوره سهار د دې ایجنسۍ په یکه غونډ نومې سیمه کې یو روغتیایي مرکز په بمونو لوزولی چې له امله یې د دې مرکز ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او په مرکز کې موجودو طبي آلاتو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم دوی وایي چې چاودېدونکي مواد له وړاندې په مرکز کې ځای پر ځای شوي وو، خو په چاودنه کې د مرکز ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته کوم زیانی زیان نه دی اوښتی. د ایجنسۍ یو ځایي خبریال چې پیښې د نږدې څارلې په خبرو کې د یادې پیښې او همداراز په دې ایجنسۍ کې د ورته بمي چاودنو په اړه وویل چارواکي وایي چې په روغتیایي مرکز کې تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. مومند ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له کونړ ولایت سره نښتې اوږده پوله لري. په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او همداراز د احرار الهند په نامه د وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې ویل کېږي په افغانستان او پاکستان دواړو کې تروریستي فعالیتونه کوي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تروریستي فعالیتونو او پر پاکستاني ځواکونو بریدونو کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان او همداراز د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو د وژلو ادعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ډېری ترهګر د ډیورنډ کرښو ته څیرمه نورو قبایلي سیمو او همداراز د پولې پورې غاړې افغانستان ته اوښتي دي. تر دې مخکې هم د تېرې شنبې په ورځ په مومند ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې اووه وسلوال وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې په یکه غونډ کې د روغتیایي مرکز کې د بمبي چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستانه د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو لیکل کې د دغه هیواد پنجاب او سند صوبو کې د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی د زیاتېدونکو نفوذ موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي طالب وسلوال د یو ستراتیژۍ له مخې په سند صوبه کې خپل فعالیتونه تنظیموي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا ورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد نوې ستراتیژۍ له مخې د هیواد امنیتي ادارو په جنوبي پنجاب او د سیند صوبې په داخلي برخو کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د ملاتړو کسانو خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. د یادو سیمو په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې فعالې وسلوالې ډلې مرستې ترې ترلاسه کوي. تر دې مخکې حکومت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو او له هغوی څخه د پلټنو کولو ادعاوې کړې وې. لیکنه کاږي یو څوک یوازې هیله کولی شي چې حکومت به په خپلو دغو دعوو کې ریښتونه وخیژي او له دغه لارې به ونه غواړي چې د پاکستان خلکو ته باور ورکړي چې ګنې د ترهګرۍ ضد پالیسي یې په سمه توګه پر مخ روانه ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد شلمادیزه اکشن پلان کې وعدې ډېرې کړي، خو د دغه تګلارې له دوه میاشتو پوره کېدو وروسته هم ورباندې عملي کار کم تر سترګو کېږي. په حقیقت کې دا نه ده روښانه چې حکومت هدفي عملیات څه ته وایي او د کومو کسانو یا ډلو پر ضد یې کوي، او دا هم چې د هغو مشکوک کسانو برخلیک څه شو چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم د پنجاب او سیند صوبو په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبره ځانونه کاڼه اچولي وو. له دوی څخه د جنوبي پنجاب رحیم یار خان، جنگ، چنیوټ، ډیره غازی خان او بهاولپور ضلع او د سیند صوبې خیرپور، حیدرآباد، شکارپور، نوابشاه او لاړکانه ضلع هغه سیمې دي چې وسلوالې ډلې ملاتړ ترې ترلاسه کوي. فرقیزی وسلوالې ډلې هم په همدې سیمو کې فعالې دي چې د لیکنې تر مخه د قبایلي سیمو او سوات له هغو سره نږدې اړیکې لري. لیکنه وایي طالب وسلوال بیا د سیند صوبې په یو شمېر برخو کې په ستراتیژیکه توګه پرمختګ کوي. دوی د خپل فعالیت لپاره سیند صوبه ځکه هم خوښه کړې چې د دغه ځای له لارو د ناټو اکمالاتي ګاډي تیریږي. د لیکنې تر مخه په سیند صوبه کې د طالبانو د نفوذ زیاتېدا به په دې معنا وي چې ګوندې دوی کولی شي ټول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې راولي. څېړونکي وایي د سیند صوبې د طالبانو لاسو ته د ورتلو په صورت کې بلوچستان صوبه هم د هغوی تر اغیز لاندې راتلی شي. لیکنه زیاتوي تر دې مخکې چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د نفوذ پراخېدو په اړه اندېښنې نورې هم جدي شي، حکومت باید د هغوی پر ضد قوي اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
خبرونه په دې برخه کې ورجو دي افغانستان خوست ولایت ته. په خوست کې یو شمېر مدني فعالان او د ټولنیزو سازمانونو غړي د افغان ولسمشر او د حکومت د اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوي هغه شمېر نوماند وزیران یو ځل بیا ولسی جرګې ته د باور رایو ته ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني چې وړ مسلکی او هیوادنی او ګټو ته ژمن شخصیتونه دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د خوست یو شمیر مدني فعالان د ټولنیزو سازمانونو او قومي شوراګانو غړي او مشران د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایه رئیس عبدالعبدالله څخه غوښتنه کوي هغه شمیر نومان وزیران چې وړتیا او مسلکي پوهه لري او هیوادنیو ګټو ته هم ژمن دي خو ولسي جرګې په بېلابېلو لاملونو رد او د اعتماد رایه نه ده ورکړې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د بیا ځل ولسي جرګې ته معرفي کړي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شوانګار مشال راډیو ته داسې مدنی فعال سپین روان نورزی وای چې ولسی جرګه باید تصمیمونه ملی ګټو ته په پام سره ونیسي.
ولسی جرګه دی ولس کور دا دی باید خپل پریکړې او تصمیمونه دی شخصي او مادي ګټو په اساس ونه کړی. کچېری دوی خپل تصمیمونه دی خپل ګټو په اساس نسی شاید پر راتلونکي کې ولست دوی نتیر شي.
د غونډې ګډونوال نورشان ورانی ویل چې دفاع وزارت ته نومان وزیر ستر جنرال شیر محمد کریمی نه یوازې د ولسمشر بلکې د ټول خوستی ولس نومان دی. نو کچېری دی دفاع وزیر شي هغه کولای شي افغان ملي پوځ غښتلی او پر پښو ودروي.
یو ځل بیا له ولسمشر نه غوښتونکی یو چې شیر محمد کریمی او یا د هغې په څیر یو شمېر نوماندان پارلمان ته د بیا ځل لپاره ورمعرفي کړي. شیر محمد کریمی کولای شي چې دفاع په وزارت کې مثبت بدلون رامنځته کړي او دفاع وزارت لا غښتلی کړي او د افغان ملي پوځ لا پښو ودروي.
مدنی فعال پاچا خوستی وایي چې د ولسی جرګې څخه هغو نومان وزیرانو د باور رایې ترلاسه کړې چې قوي پارلماني ټیمونه یې درلودل. د په ولسي جرګه له دې کبله نیوکه وکړه چې حتی دوی نه دي توانېدلي تر څو د حکومت پر چارو سم نظارت وکړي.
ولسي جرګې خپله هغه دنده چې د څار ده خپله دولت باندې د څار دنده لري هغه یې په سمه توګه نه ده اجرا کړې بلکې یوازې خپلو شخصي ګټو په پلان کې نوځنی وړي.
د یادونې وړ ده ولسي جرګې څه موده مخکې د ملي یووالي د حکومت د نومان وزیرانو څخه یوازې اتو تنو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رایه ورکړه. خو د ملي دفاع وزارت ته د نومان شیر محمد کریمی په ګډون تر نیمایي زیات کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورنکړه. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه اوري او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د سید ماهیشا په غږ باندې د وطن د آبادۍ دا سندره.
زما وطن دا خلا